مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خره غلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امبارګا په ځانمرګي برید کې یوولس کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانه خبرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له امریکایي ولسمشر سره سلا شو چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے
دیوائی نن چھ میں لولس مشر اوباما سر خبریں وکڑے نمک سلا شو چھ مگ امریکہ او افغانستان با دو سول خبر و عمل پر مختک لپارا لیو بل سرا ہمکاری کو لاسپینی مانی په خبرې شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته پرې نږدي. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امبارګا په ځانمرګي برید کې یوولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یوه چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امبارګا کې دننه هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دی زیاتوي په برید کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او واک لري او هیڅ حکومتي چارواکی په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړی تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونې لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاره ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته دې ستاره ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ راتلونکي جمال صاحب کینډیډیټ کوو. بای هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غزاد به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړي. اسلام آباد کې
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالي ده چې صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې اعلان کړي. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 14 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلی ته وړاندې کړی او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دي خبر پختونخوا ورګړی کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمال شوي کسان خوشی کړي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لخوا له حتمی مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک بیګاو ویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجا نومي وړوکي خار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. نو ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمال شوي کسان خوشی کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل شوي کسان له حتمي مرګ سره مخامخ دي. دی وایي پر دې مهال د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. د وژل شوي وسلوالو کره شمېر ورنکړ، خو یوه کوردي امنیتي سرتیري اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل د او اسد د شام 15 کلنې شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلي دي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د خبرو ته کښېني. په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي احتساب کمیشن با اختیار اداره ده او د سیاسي بدل اخیستو لپاره نه کارول کیږي. د قبایلي سیمو استازي وایي د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته خپل نومان دروي. باڑی دستان شوی کډوال وای ورته غیر معیاری خواړه ورکول کیږي.
نیم وړه ته وبوسو، نیم بورات ته وبوسو، پنیمو کې شګی وی د خواروک نیوی د مجبورې خورو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د جاپان سکالرشپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلیکس پکاره، انګلیش ولا الکترونګ پکاره دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځنی سفر تللی چې هلته له چارواکو سره په 2 اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنګټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې 1000 تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 5500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اوریدونکو، د امدې افغانستان د سولې پر موضوع باندې غږیږو. د نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته تللی دی او هلته له اوباما سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې د دواړو مشرانو په دې هم سره سلا شول چې په جنوبي آسیا کې د امن او استحکام یا ثبات لپاره د اړینه ده چې ټول گاونډي هیوادونه د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد له یو بل سره مرستې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اوباما سره په دغه غونډه کې سلا شو چې دوی به د لشکر طیبه وسلوالو ډلې پر ضد هم اقدامات کوي چې له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره کار وشي. نو پر دغه موضوع د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې د دواړو خيزه تعلقاتو سربېره د سویلي آسیا په امن او استحکام خبرې وشوې. دغه دوران دواړو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې منطقه کې د تل پاتې امن لپاره ضروری ده چې ټول گاونډي ملکونه د وسلوالو ډلو په ضد یو بل سره مرستې وکړي. دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې د پاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دوانو د پاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو د پاره مذاکراتي عمل بحالول ضروری دي. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا ترهګر ټاکل شوي دي او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامی ذمہواری جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې د ملاقات نه د سمدستی نتیجو تما ابس ده، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي. دی وایي
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے اوباما صاحب کہیں گے
تاسو کې دا لرل چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما ووایي چې هندوستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر څه وي هغه به ځان لوي. کېدای شي روستو امریکا هندوستان ته ووایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابوي، ځکه چې د پاکستان پوځ ضربي عذب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضربي عذب د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوځ توجه د هغې نه اخوان شي.
دوال خیزا ملاقات کې د داعش وسله والے ڈلے په حوالہ هم خبر او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسله والے ڈلا په خپل خورا آبادې دوتا نه پریږدي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په پرونی غونډه کې لکه څنګه چې تاسو تر دې مخکې په راپورټ کې واوریدل، د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته راضي شي او که څنګه، او آیا افغان حکومت هم وس تیار دی چې د سولې خبرې وکړي، او کني کوي نو تر څومره وخت پورې به کوي، او په څه شرایطو یا اساس باندې به کوي؟ په دې موضوع باندې د شنن یا تحلیل لپاره را سره له کابل حکمت الله اعظمي د ټلیفون په کرخه دی. د شخړې او د امنیتی موضوعاتو څېړونکی دی او په کابل کې په یو مرکز کې کار کوي. اعظمي صاحب، ښه راغلاست. درته وایم تاسو دا د اوباما او د نواز شریف للیدو خبر یاست، او تاسو غګړې اعلامیه هم لیدلې ده چې بیګا خبره شو او پاغي کې وویل شول چې د طالبانو باندې غږ وکړ چې دوی د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي. طالبان حاضر دي او که حاضرېږي به، او آیا افغان حکومت هم تیار دی خبرو ته که نه؟ نخ کاری داسې
ډېر مننه سای صاحب. اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چوایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول د اسلام آباد سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. تاسو وګورئ پاکستان د 2015 کال په شروع کې چې کله کابل او چین په اسلام آباد باندې فشارونه راوستل چې باید دغه طالبان د سولې مذاکرات سره ول نو یو شمیر طالب مشرانو حاضر نه شول او هغه غوښتل چې خود مختاری په خپل فیصلو کې بل خصوص سولې په اړه باندې کوم فیصله کې خود مختار اوسي او اسلام آباد غوږ ټرینر دی. دغه یو سلسله بیره په پاکستانی چارواکو کې راپورته چل چې آیا داسې به اوسي چې طالبان به افغان طالبان به پاکستان ته بلا وګرځي. نو په همدې اساس باندې پاکستان یو په دغه یو شمېر وروستیو پرمختګونو کې په طالبانو کې لاس درلود او د هغې یو دغه دا دی چې باید طالبان مشرتابه وویشل شي تر څو پورې دی خپل پاکستان خپل نفوذ پر هغې باندې زیات کړلی شي. زما په فکر باندې پاکستان اوس هم په ټولو طالبانو باندې دغه نسي درلودلی نفوذ نشي درلودلی مګر دوی غواړي چې داسې وشي نړیوال تر څو پورې دوی په نړیوال سټیج کې یو کریډټ ځان ته لاسته راوړي پاکستان. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسي مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سولې ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې. یعنی
دا تصور په کابل کې اوس هم موجود دی. که څه هم بیګا په ګډه اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان خپل خاوره د حقانی شبکې په ګډون هیڅ وسلوال ډلې ته نه پرېږدي چې استعمال کړي او په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه وکړي. یعنی په کابل کې په حکومت کې او په چارواکو کې دا تاثر اوس هم موجود دی چې پاکستان د دواړو ډلو ملګرتیا کوي، هغه ډلې چې وسلوالې حملې کوي او هغه ډلې چې خبرو ته سلا راضي دي. نو په دې طریقې باندې په کابل باندې فشار اچول غواړي.
کاملاً دغه شی دلته موجود دی او دا په عمل کې هم لیدل کېږي. طالبان دومره قوت خپل نه دی تر څو پورې چې هغه پټنځایونه او هغه د سپلای روټ چې د پاکستان او هغه کم همکاري چې د پاکستان لري هغه ډېره مهمه ده او هغه ډله چې سوله نه غواړي هغه اکثره دغه عملو کې لاس لري. نو افغانستان دولت هم دا غواړي چې باید په عمل کې اسلام آباد باید یو شی
په عمل کې وکړي.
هغه ډلې چې په عمل کې بالکل اساسي خبره په عمل کې ده هغه چې جنگ ورکوي باید جنگ ته ادامه ورکول غواړي هغه باید وځپل شي.
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل تاسو ښکاری چې امریکا به د قانې کړی وي چې لدغه دوه ډول دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي.
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې تر څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي. زما په فکر د دې پر ځای چې امریکا څومره فشار پر راوستلی شي چین د هغې دوه برابره چون چې پاکستان چین ته ډېر غوږ دي نسبت امریکا ته.
په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو مرکز څېړونکی او شنونکی حکمت الله اعظمي را سره و. ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې اعظمي چې برخه مو را سره واخیسته په خبرونه کې.
سلام
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یو چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې و او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمواري چانه د منلي خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی، پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړۍ کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکی چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړۍ ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د ده په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټکه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقه باره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانی دي هغه پکې نمائندگی وا متفقه ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول د هغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه په خپله کړی دي. اختیارات ورته پتا ده، هغه قانون پتا ده چې هغه کې اختیار چانشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، موږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلای کړی دی، غلا پټونه لپاره. نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زه هم کدی صفا سوتری اس حکومت لاس نه چې
کبدې اړه مراته وي چې په تیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو په اربون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځینې خلک اوس هم ګرځي.
اور هغه کې خما سے کار نشته دی. چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتی راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکې هغه به په اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی، لیکن اس حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیول شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې
تاسو افسوس دادا څوک نیول کې ګوره کدا احتساب پکې مون مداخلت ونه. ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی، هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دغه والد سے پکې گرفتار شو. نو کدا د ما پکې اختیار ونه څنګه به مونږ خپل خلک خرابول. نو دا ټول د پاره دی کاغذ دی وخت حکومت کې مسو کی هغه خلاف هم احتساب کیږي او کم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
د پرویز خټک سره مو د زلاند شفسی مرکا ورې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د احتساب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیرې کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلۍ په تور یو شمېر سیاستوالان هم نیولي دي. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و، کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی وو چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر وویل احتساب پکار دی، خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان.
همداراز
پیپل گن هم په نیب د جانبداري تور لګوي او وایي چې دې کې حکمران ډلې د پارا یو رنگ او مخالف ډلې د پارا بل رنگ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا،
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي، که پاغه باندې جرم ثابت شون هغه به جیل ته ځي، خو ډاکټر حسین وویل نشي به پاغه باندې روسته کې شونه. نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي، خو ایساقدار دې مونږ نشي، یا منشا دې مشرف په دور کې بې حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو، که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق له د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی، او زمونږ د یو وزیر رانه مشهود په ضد هم پلټنې روانې دي. نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او اسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د امو د ډیور رادیو خبرتیا واورید، د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ سپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. له دې سره سره تاسو زموږ ټول خبرونه په فیسبوک پاڼه باندې هم خبرونه شننې تبصری او همدارس ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. پر مشال رادیو هم موږ مشال رادیو چې ولیکئ پر ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ، نو هلته هم تاسو تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د مشال رادیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دوی پوښتلې چې آیا د قبایلي سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمنگ میٹنگ شو پدغ میٹنگ کې ایوا فیصله مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برپور حصہ خلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د پاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکر شپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي، نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې، چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغو ته به موږ دا ریکوېسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عهده ورکړئ اسلام آباد کې، او بیا سپیکرشپ عهده چې غیر جانبدار شي نو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایلو ته چې واهده وته ملو شي ان شاء الله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا او دغی گڑی پا ورستیو تقریباً دیار لسو دقیقو کے بدر تا روخان مستقبل خبرونا در خبر کرو تاسی با پا نننی خبرونا کی باوری چی چنگ کولای شی چی پا جاپان کی سکالرشپونا تر لاسه کرده وسو پی خبر کی لسنی می و پا کابل کی لس بجی شوی نو دنی محال دا خبرون لندیس د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانۍ خبرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې ده. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید بیګا پر داسې مهال وشو چې د ماښام لمونځ روان و. د برید ذمہواری چا نه منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجو ګل افریدی تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر دویمه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړې. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت وایي پیټر کوک بیګا ویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دای ورسره خبرو ته تیار دی. اور سمرزو اسلام آباد ته حالت مشال رادیو خبريال سره زهير د پاکستان نه نړۍ ورځ برج پانو اداريو ته کتنه کړی دا
نن د پاکستان زندي د انګريزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري د نه په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر کر رسپانو خپل اداري کې وایي چې نه د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د دولس غړو په ضد پلټنو منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پختونخوا یو با اثر خزا خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې د بدمرغي د چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلاغ تو کې ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دی شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار دی چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپټ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواری جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنز د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورسپانې کې امریکا له پاکستان سره د اړیکو حکول لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانې زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له غواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لا لمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات به جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الظواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هلمند امنیت قمندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د باباجي په سیمه کې د وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وړولې ده. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروسته جګړو کې د طالبانو د سر قطو مهم قمندانان وژل شوي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې مې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړو، او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی سترو قطو یعنې تنه یو تنه سره د سترو قطو جمع د سترو قطو د مسؤول قمندانو او د نادالي د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدارز ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قمندان ملاغنی هم وژل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې ښار ته وغځېږي او هغسې حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لویدو په نتیجه کې د دغه ښار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د ښار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
خلکو سره تشویش رسته جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلي دي.
د کوټې سنډیبن روغتون ډاکټران وایي له تېرې یوې میاشت راهیسې ورته داسې ناروغان وړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښوي. ډاکټران وایي د دې لامل دا دی چې د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي او له متخصصو ډاکټرانو درملنه نه کوي. پر دې موضوع له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چې پناه سیمو خو نسمن خلک یو هغه خو روپۍ ډېرې غواړي وس نه لرو چې بوځو.
دا د یوې بسترسوي ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښو. د سنډیمن روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه مې بیسیکلی دا ده چې اجوکیشن زموږ خلکو سره نشته. کوچنیانې لس لس دوه دوه لس کوچنیانې بیا چې دلته مش پورې را رسېږي د دې آلموسټ ګردې فیلي.
د دغه روغتون په دې واټ کې د پنځمې په ورځ پنځه همداسې مېرمنې بستر وې چې د ماشوم د زیږېدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یې په میاشت دوې کې د کتلو لپاره بیایي نو ښایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کېږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ ابزرویشن هغه لحاظه د څه وخت کې بيخي زیات شوي دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغوټۍ د دې وارډ یو بل ډاکټر ده. دا هم دا مني چې په دې روسيو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوي.
هغه کې خو څه وجوهات چې هغه د دوی کور لحاظه خو علم کمی ده او بل چې د دې کور سم منیجمنت نه کړل کور دی کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کور والا ته یای نه. یو څو مریض چې دی هغه وش په پور دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی بینه میدا لیکن د خپل کور والا ته ژغ نه کوي. اخر کې دا بول کې مې سوې انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی ورته ویل او د لی چې راغله غاینی والا ته د بلیډینګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټمي وکه مطلب مثلا بچدانی ګرځوي. استنه
د سنډیمن روغتون د دغه واډ مشر ډاکټر طاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې یې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړې.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت یې ګردې فعلېږي، زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سوي دي، دومره ډېرې سوي دي چې دوی خپله وینې چې په سلو کې 50% دوی را روانې دي. دا زموږ د پاره خپله یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیا یو چې هغه وجوهات او هغه لاملات معلوم کړو چې د دوی له وجې د دوی ګردې فعلېږي. سره یو پخوا هم دغه کېدلو، پخوا تشخیص نه کېدی، اوس تشخیص چې کېږي ګردې فعلېږي، نو ځکه دوی دلته را رسېږي. سره بنیادي وجوهات یې دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټرانو ته توجه نه ورکوي. د کوچنیانو چې بچی په نس یې، موږ بچی خو راوړو، د هغه د صحت خیال نه ساتو، نه د مور نه د بچي.
د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه، خو د ډاکترانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونه سي، نو دا کچه به نوره هم پورته سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر باډې ته ستانه شوي خلک وایي دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کېږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو انتظام اداره FTMA وایي دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې دوی ته کوم میاشتنی راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حکله د باړې سیمې یو تن شریف خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
مصالحه دار چې دا کم راشن مولا ملويږي، دا چې تاسو په خپل او قسم ملته چې روسو دا نیم بدی معنا جوتا بورارو، بیا هغه چې کله بورات او بوسو نو بیا په بند لاس ورځم نه تیریږي. او چې وېک سه خورو غیم نه، کله تاریخ وی، کله څنګه وی، کله څنګه وی، بالکل د حکومت مخ هیڅ قسم دغه شی غور شارای نه.
او د باړي بلتن ګلسه د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سم واس نه وی چې موږ نه په بل ځکه چې شای وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکین چې کوین دا اول خو
قدرتی افتونو سرا د مبارزه اداره FDMA آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سرا رابطه وشوا. نو دوی وویل
دغه
خلق د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوي هم ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو وسه مخ شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په جاپان کې د لوړو زده کړو بورسونه یا سکالرشپونه په څه طریقې سره ترلاسه کولای شي او د انټرنیټ له لارې هم دغه بورسونه تاسو په څه طریقې ترلاسه کولای شي. د خبرونه کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه تیر ورځ هم تاسو اوریدلې و. نو معنا دا چې نن په تکراری بڼه باندې اوري. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنې سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو.
دې لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ری د منګورې سات سیدون کې ام جی جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم د اکنامکس چې په انګلیش ته وایي.
سیف غت الله نه مو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سی کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن کوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستل شي نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسان طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12 کړي او 12 نه پز دل تر اتلې شي. ما خو چون ګل ته سوال ستاسو کړو پای کې یو وکاله ایستو نو هغه په غنیمت خدا اسانی و چې را د غیری نه کریډټ ساری مات ترانسفر ګور پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومند چې را 12 نه پس اپلیکیشن سره راګه جمع کولې شي. د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته یونیورسيټي کم تعلیمي معیار سي هغه کم سبجیکټ کې خپل لغا غستی نمبر یا دغه
صفغت الله نه مو پوښتلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي.
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي تعلیم باندې ډېر بلدار زیاتره د احساس پر کوي چې ته په خپل د کار وکړې د ستا ضرورت ته خپل روان ژوند د پر ځای اهم دی. هلته خو بس داسې چې موږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به
مستقل توګه باندې بدل شي. صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسئ.
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
زما جی په جاپان کې د خیر دا څلورم کال دی او انډر گریجویټ کوم جی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله سکول به پاره غیږه مجي. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دي، زموږ سکول دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټي نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو، هغه کې ما اډمیشن شو زراغه.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسټي جاپان عباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه کوي وخت اصل لکه مو وخت خراب کړی دی. او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي. او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړې ده، او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو، خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره خو دې د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، موږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کوله په خپله نشو ادونا واسو نارسی، او پلیز که تاسو موږ له کانګي سکالرشپ راکړئ ډېر مهرباني، موږ تاسو ډېر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال دې کې زمو کومون زم ما ټول مرګري ستو موږ چې کومون هم په ال کې راځي لګولې، یا دول په کوم څه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې هر څه په ځان په بالکل مقصد ته رسې دار دې مټي او تا پکې نشته. زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډېر روسته یو، موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي، او بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټې مټي ما لګوي، په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې ته ورسوي.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم.
کارونه خوشته دی جی خو لږ اوله کې به تکلیف چی جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی او ښه ډېر شی دی اوس دسې کسانې دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تللی شي یا څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدای شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کړي یا هغه کې هم پاتې کېدای شي بالکل جاب شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال